دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خان یم پام وکړئ دې سات خبرونه ته پرون د چهارشنبه په ماښام د کابل په شمال کې د یو جماعت دننه چاودنه سوي عیني شاهدان وایي چې په چاودنه کې خلکو ته تلفات اوښتي دي په کابل کې د طالبان د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان خارج زدران امریکا غږ ته وویل د کابل ښار ولسم یوځي اړوند په یو جماعت کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه سوي چې متاسفانه تلفات هم لري نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او پلټنې پیل سوي دي هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو په کابل کې د ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټوټر کې لیکلي چې په ولسمه حوزه کې له چاودنې وروسته دوی ته وبشت کسان انتقال سوي دي د ایمرجنسی روغتون نه دی لیکلي چې په دغه چاودنې کې څومره وژل سوي او څومره نور خلک زخمیان دي د بشري حقوقو د څار سازمان یو څېړونکي فرشته عباسي وایي د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي خلاصول د طالبانو لپاره ستونزمن کار نه دی بلکې په خبره د هغوی حکومت یې د خلاصولو اراده نه لري د جنوبي اسیا په چارو کې د بشري حقوقو د څار سازمان د غسیړونکو امریکا جخت ول چې دغه سازمان د تیر یو کال راپدې خو د نجونو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي خلاصولو مسله جدي تعقیب کړي ورسره راغی چې طالبان د تیر میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه پر افغانستان بیا واکمن شول د نجونو پر مخ د لیسو او متوسطه ښوونځي دروازې تر مرسانی پوری وټړلې چې په کور کې درنه او بهر پراخ برغونه وپرول د بشری حقوقو د څار سازمان د غسیړونکو په باور د نجونو د ښوونځي بیا تخلاصولو مسله ډیره پیچلی نه ده کچیر طالبان وغواړي سبا کولی سي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې یو پاکستانی ډاکټر چې د تراګری په تور نیول شوی وو منلې ده چې د اسلامي دولت یا داعش سره بیعت کړی او غوښتل چې په امریکا کې تراګریز بریدونه ترسره کړي د کس محمد مسعود میږي دوه کاله وړاندې د پولیس لخوا نیول شوی وو او چارواکي وایي چې اوس یې پر ځان لګیدلی تورونه منلې دي د محکمې د اسنادو مخې هغه بارانه یو تروسي ډلو ته معلومات ورکول او تروسه دغه پاړه د محکمې وروستۍ پریکړه نه ده سوي د پولیس چارواکي وایي مسعود د کار په ویزا امریکا ته راغلی او د مینیسوټا په ایالت کې د یو روغتیايي کلینیک په څیرنیزه برخه کې کار کاوه څارنوالان وایي هغه د 2000 میلادي کال په جنوري کې د امریکا له مخفي کارکونکو چې د امریکا د فدرال استخباراتي ادارې اف بی آی مخفي کارکونکو وو څو ځله تماسونه نیولي وو او فکر یې کاوه چې دا داعش ډلې غړي دي د دې قضیه څارنوالانو همدارنګ ویلي چې مسعود په دغه تماسونو کې د داعش د ډلې لرهبر سره د خپل بیعت اظهار کړی او تیار شوی چې سوریه ته ولاړ شي او د داعش په پلوي وجنګیږي د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ د سه‌شنبه پر ورځ ویل چې د سوریه په سرحدي پوسټو چې د بشر وسط د حکومت لخوا رابری کېده د ترکیه په هوایي بردونه کې ولس جنګیالي وشل شوی دي دا بنسټ د نن روښانه کړي چې آیا قربانیانو د سوریه د حکومت او یا هم کورتیز واکونو سره تړاو درلود کنه خصنا نیوز ایجنسی د نظامی سرچینو په حواله ویلي دي چې ترکیه په بردونه کې حد یاکل د سوریه درې پوځیان وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي د غبردونه د ترکیه لخوا نیول شوی شهر کوبانی ته نږدې شوی دي هغه سیمه چې د ترکیه ځواکونو او د کوردانو په مشرۍ د سوریه د ډیموکرات ځواکونو ته نشته شاهد ده بلې خوا د ترکیه دفاع وزارت ویل دي چې ترکیه په خاور کې د کوردی جنگیالو د شپې په برید کې د هغوی یو عسکر وژل شوی دي انکرې ویلي چې په دغه سیمه کې به د هغوی عملیات دوام لري سوریه هغه تور رد کړی چې دوی له درکسه وي امریکایي خبريال ټایلز یا نور امریکایان په بند کې ساتلي دي د سوریه د بارانو چارو وزارت په بیان کې د متحده ایالاتو تورونه بیا اساس بللي او د دې څخه انکار کړی چې دوی یو امریکایي تبه برمته کړی او یا دوی په خاور کې دي د دونی ورده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د خبريال ټایلز د برمته کېدو لس کاله پوره کېدو وروسته په یو بیان کې ویل چې ټایلز د سوریه د حکومت په بند کې دي ټایس هغه وخت وټشتول سو چې په سوریه کې د جاري جنگ راپورونه جوړول د سبسیډیټ پریس خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې د بایدن دغه بیان تر اوسه څرګنده اشاره ده چې امریکا په دې یقین لري چې ټایس د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په بند کې دي او د امریکا د فضائي څېړنو اداره ناسا وایي چې د راکټ توغونی یو لوی سیستم برابر کړی چې فضائي بیړۍ فضا ته واستوي دغه دستګاه به یو راکټ چې 90 متره وژدې د اگست په 90مه فضا ته وتغوي د راکټ د پاسا یو بي پيلوټا کپسول هم لګول شوی دی دغه فضايي بیړۍ توغول سپوږمۍ ته د ناسا د سفر د آرمټس پروګرام یوه برخه ده او ټاکل سوې ده له انسان پرته خپل لومړی ماموریت د اګست په 19 پیل کړي. دا ماموریت د امریکا د متحده ایالاتونو د 2 میلیارد ډالرو هڅه ده چې د سپوږمۍ سطحې ته انسان ستون کړي او بیا دا کار په آینده کې په مریخ کې هم تکرار کړي. که د تخنیکي ستونزې یا د موسم د خرابوالي له کبله دا ماموریت د اګست په 19 پیل نه سي، د سپتمبر په 2 او 15 ورته په پام کې نیول سوې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا شر د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو د کلیزې په درشل کې یو مخکښ امریکایي سناتور لینزی ګراهام پر امریکا او ملګریې د یو بل احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی دی. د دغه جمهوري غوښتونکي سناتور په وینا د دې احتمالي برید سرچینه کېدای سي افغانستان وي. سپینمانی پاور ور ویلی دوی اجازه نه ورکوي چې افغانستان دی یو ځل بیا د تراګرو په پټنځای بدل سي. نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال څخه واوري.
وتلی امریکایي سناتور لینزی ګراهام د سې شنبه په ورځ په ویلا مې کې پر امریکا او د امریکا پر متحدینو د یو بل برید د احتمال په اړه چې سرچینه به افغانستان وی خبر ورکړ. ګراهام وویل په افغانستان کې شرایط ناوړه دي او ټول هغه کارونه چې په تیرو 20 کلونو کې وشول لمنځه تللي دي، ځکه اوس هغه روزنیز کمپونه چې د سپتمبر له 12 مخکې په افغانستان کې وو بیا د جوړېدو په حال کې دي.
همدا اوس چې خبرې کوم په افغانستان کې د القاعده روزنیز کمپونه د بیا راژوندي کېدلو په حال کې دي. مونږ تاریخ بیا تکرار کوو او دا د مخنیوي وړ وو.
کارل ګراهام له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه وویل ولسمشر بایدن د اغیزناکو نظامي مشورو خلاف له هغه هیواد څخه پوځیان وایستل. د متحده ایالاتونو د حکومت چارواکو تر اوسه له کارل ګراهام د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې، خو جمهور رئیس بایدن تل له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو له څرنګوالي ملاتړ کړی دی. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه په ورځ وویل د امریکا او د امریکا متحدینو ته مهمه ده چې طالبان د ترګرو په خوندې په تنځای د افغانستان د نه بدلیدو پاړه په خپل ژمنو ودرېږي.
مونږ تل ویلي چې له طالبانو سره به زمونږ اړیکې پر هغو ژمنو د طالبانو د تعهد یا عمل سره ارتباط ولري چې طالبانو له امریکا نړیوالې ټولنې خو تر ټولو مهمه د افغانستان له خلکو سره کړې دي او داسې برخه شته چې طالبان ډېر روښانه نه دي توانېدلي او یا هم نه غواړي چې په هغو تعهداتو عمل وکړي.
سناتور ګراهام په داسې حال کې له افغانستانه د القاعده د ګواښونو د راپورته کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیچ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په افغانستان کې د القاعده د مشر او نورو غړو وژل کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او القاعده اړیکې لري.
ځینې خلک په دې باندې خوشباوره دي چې دوی یو خطر نسی کېدای، ځکه منسجم نه دي. او دوی اوس تر اوسه منسجم نه دي، ځکه د امریکایي ډرون لا هم د افغانستان په فضا باندې ګرځي. خو دې انسجام په حالت کې دي، کله منسجم سي بیا به هم نړۍ ته هغه ګواښي لکه د تیر په څیر.
خو د افغانستان د ولسي جرګې په خوانی غړی عبدالقادر ځاځی وطن دوست وایي د القاعده مشر ممکن د یو پروګرام له مخې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې افغانستان ته راوستل شوی وي.
فکر نه کوم چې د القاعده مشران یا د القاعده هغه کسان چې د امریکایانو تارګټ دي هغه په افغانستان کې اوسېږي. زه فکر کوم دا به د پولو نه اغاړه اوسېدل او دا به یو برنامه وي، د پولو اغاړه استخباراتي برنامه به وي، غواړي چې افغانستان فلحال د افغانستان خلک په دې خلکو ته معرفي کړي چې یعنی مونږه ترستانو ته ځای ورکو او ترستان په افغانستان کې اوسېږي چې هغه څه نه ده.
د امریکا د استخباراتو څنګه هم په یو تازه استخباراتي ارزونه کې څرګنده کړي چې د تیر کال په اگست میاشت کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته القاعده په هغه هیواد کې بیا ځان نه دی جوړ کړی او یوازې د ګوتو په شمار ځینې پخوانی غړي لري. په ارزونه کې ویل شوي چې تر هغه ګروپونه دا توان نه لري چې له هغه هیواد څخه پر امریکا برید وکړي. سمیع الله جلانځای، د امریکا غږ.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو د افغانستان د کلتور دود او هنر د وادي په هدف په نیویارک کې د هیومن فرست ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې و. د دې غونډې په اړه کې به راپورټ وروسته واوري. خوش به راسو دې راپورته چې د بشري حقوقو د څار د ټولنې یو څېړونکی فرشته عباسی وایي د طالبانو د حکومت لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو خلاصول کوم ستونزمن کار نه دی. د میرمن عباسی د ادعا له مخې د طالبانو حکومت د ښوونځیو د خلاصولو اراده نه لري، خو د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د نجونو ټول ښوونځي به د یوې کړنلارې د ترتیبولو وروسته پرانیستل سي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شینواری په دې رپورټ کې باوري.
د بشری حقوقو د سر د ټولنې هیومن رائټ واش د جنوبي اسیا د سانګې وی سیلونکی فرشتي عباسی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه ټولنې د تیر یو کال راهیسې د شپږم ټولګي څخه د نجونو د پورته ټولګي د پرانیستلو مسله ډیره جدي تعقیب کړې ده. میرمن عباسی ویل چې کچېرې نجونې ونیشي کړې چې په متوسطه او ثانوي دورو کې په ښوونځیو کې زده کړې وکړي نو هغوی به په پوهنتونونو کې هم شامل نه شي. میرمن عباسی ویل افغانستان په روان کال کې له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې نجونې دلری
در یک سال گذشته یکی از موضوعاتی که دیده با نوق بشر به شکل جدی دوم
برمد عباسی ویل تیر یو کال که یو ده هاگو مسلو چیز بشری اکونو طولنی پا جدی دول تاکیب کری زکر تا ده انجونو ده لسرسی مسلو ها لکه چی سنگا چی پوهیگه یو کال کیگی چی افغان انجونی زکر تا لسرسی دلری او دلیسی او متوسطی خونزیو تا نزی ده دی سرسره چی پانتون ده پرانیستی خونزی ده پارا کل چی انجونی ده شپگم تلگی سخپور تا خونزیو تا لاری نشی پا پانتونی که نشی شامل دلی لسکال سخوروس تا مونگ ده دولسم ټولګي څخه فارغان نه لرو چی پانتونو ته لاړ شي او لوري زکړي وکړي
اصلات عالی داشته باشن.
د طالبانو د حکومت د لوړو زکړو د سرپرست وزیر مولوی عبدالباقی حقانی څخه د سه شنبې په ورځ کابل کې په خبری کانفرنس کې وی خبريالي همدا مسله پوښتله او ویل چې د شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو د ټولګي د بندېدو له امله به سکل د کانکور په ازموینه کې انجونی ګډون ونه شي کړی. مولوی حقانی ویل چې دا پوښتنه د پوهنې وزارت څخه وکړه.
باندې وروسته تعلیم او تربیه وزیر راځي دا غینه پوښتنه وکړي ده کانکور امتحان ته چې راشي موږ سره واسي ته جوړی کانکور امتحان ورکړه کانکور نه مخکې به زموږ سره څه واسطه نه.
د طالبانو حکومت د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15 وخت تر رسیدو وروسته کسب د شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانیستي، خو په دغه موده کې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ښوونځي د نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو د ټولنو د غوښتنو سره سره همداسې تړلي پرېښي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس وویل عزیز احمد رایان وایي چې افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه د پورته ښوونځیو تړل موقتي دي او د یو کلنري چې کار پرې روان دی د جوړېدو
لبد مرغ زین مطبوعات او زین جهاتونه د نجونو د تعلیم له موضوع نه په تبلیغاتي شکل د اسلامي امارت په خلاف استفاده کوي. اصلا دغه موضوع باندې مخکې هم وضاحت ورکړل سو چې دغه موضوع داسې نه ده چې دغه مکاتب دایمي تړل سوي دي بلکې موقتي تړل سوي دي او یو مناسب حل یو مناسب میکانیزم ته رسېدل طبعا وخت ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، ذهنیت سازي ته ضرورت لري او انشاءالله دغه مشکل به حل کیږي.
خو د بشري حقوقو د سر د ټولنې هیومن رایټ واچ د جنوبي اسیا د څېړونکي فرشتي عباسی په باور د نجونو د ښوونځیو پرانیستو مثلا ډیره پیچلې نه ده که چېرې طالبانو غواړي سبا کولی شي چې ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیزي. د میرمن عباسی د ادعا له مخې طالبان حکومت اصلا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو اراده نه لري. هغې له طالبانو څخه وغوښتل چې په اوسنیو شرایطو کې په خپلو لومړیتوبونو له سره غور وکړي او د نجونو پر مخ دې ښوونځي پرانیزي. په کابل کې یو شمېر نجونو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د تړلو مسلې دوی د روحي فشارونو سره مخ کړي. دغو نجونو له نړیوال ټولنې وغوښتل چې پرته د نور ځل دي د دوی ښوونځي پرانیستل شي.
سلام، صبح 12 از جامعه بین الملل خواهشمند هستیم کمی مکاتب برای دختران باز کنند.
عمر بین نسل مترم صنف 11 ما تو خود ما نمیتونیم دهانه بشنیم و پیشرفت کنیم.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور ازمنې لپاره راروانه میاشت ټاکلی ده. افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د کرونا د ویروس د خپرېدو او بیا د تیر میلادي کال د اګست د 15 د بدلون وروسته پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو کې د زده کړو بهیر د ستونزو سره مخ شوی. اوس مهال د طالبان حکومت په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړو بهیر د شپږ ورځو په ځای درې ورځې د نجونو او درې نورې ورځې د هلکانو لپاره جلا کړی دی، خو په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړو بهیر په اونۍ کې شپږ ورځې دوام لري. افغانستان کې څلوېښت دولتي او 39 خصوصي پوهنتونونه پال دي چې شاوخوا 4000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنیو سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډې څپې 11515 باندې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونو ته دوام ورکوه. د افغانستان د کلتور، دود او هنر د واجې په هدف په نیویارک کې د هیومن فرست ادارې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه. چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې وضعیت خلک ډیر نهیلي کړی دی او تمه لري چې ډیر ژر د خلکو په ژوند کې بدلون راسي. د امریکا د سنا د مجلس غړي ریچارد بلومنتال امریکا جغته ویلي دی چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې روان وضعیت تل پاتې نه دی. وحید فیضي په دې باره کې له نیویارک څخه رپورټ راستولی.
په نیویارک کې د افغانستان د کلتور، دود او خلکو پیژندل د هیومن فرست ادارې چارواکي وایي تیر کال د اګست په 15 نیټه د مخکنی جمهوري نظام له ړنګېدو وروسته خلک په سختو شرایطو کې ژوند کوي او دوی تمه لري چې د دغه شان پروګرامونو له لارې د خپل ولس ملاتړ وکړي.
افغانستان نه طالبانو داسې یو ځای وس جوړ کړی دا چې نه هلته اوس کلتور شته، نه هلته اوس نه هلته موسیقي شته، نه هلته بالکل ژوند نشته.
په دې غونډه کې افغاني کالي، د افغانستان قیمتي ډبرې او غاڼې هم نندارې ته وړاندې شوې.
دوی واقع نه پوهیدل چې لاجورد افغانستان لومړی شمیره قیمتي ډبره ده. تاسو کولای شئ د خالص کیفیت لرونکي لاجورد له افغانستان څخه ترلاسه کړئ.
خو یو شمیر نور کسان د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښمن دي. مټ زلر چې په افغانستان کې پوځي ماموریت تر سره کړی وای، افغانان د ځمکه پر سر کوچنی دوزخ کې پرې خودل شوی دي.
موږ په پراخه کچه د بشری مرستو، خوړو، درملو او طبي وسایلو لګولو ته اړتیا لرو. اړتیا ده چې طالبانو ته دا وښودل شي چې نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د خلکو په تیره د میرمنو پر حقونو باندې تیری د منلو وړ نه دی.
امریکایي سناتور ریچارډ بلومنتل امریکا غږ ته وویل طالبانو د افغانانو په تیره میرمنو حقونه تر پښو لاندې کړي او دوی اخلاقي تعهد لري چې خپلو متحدینو ته د وتلو لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو هڅې پیل کړې چې هغه شمېر افغانان چې د تخلیې په بهیر کې امریکا ته راوستل شوي د تل لپاره اوسېدو او قانوني اسنادو برابرولو په موخه ورته ولایت تصویب کړي او تر څنګ یې هغه کسان چې په شرایطو برابر دي له افغانستان د وتلو زمینه ورته برابره کړي.
د افغانانو د تعدیل مقرره د افغانستان د خلکو او زمونږ د هغو ملاتړو سره چې د ګواښ سره مخ دي په خوندي کولو کې مرسته کولای شي. دوی تر اوسه په نښه کېدونکي دي. موږ د طالبانو سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لرو او نه باید چې دا سند په همدې موخه وي، بلکې د هغو افغانانو د مرستې په موخه چې د ګواښ سره مخ دي.
زریفه ادیبه د افغانستان د موسیقي په انسټیټیوټ کې د زهره ارکسترا غړي وه. وایي د طالبانو له واکمنېدو سره د دوی ټول هیلي له خاورو سره خاورې شوې دي.
هر شاګرد کې د انسټیټیوټ موسیقي درس میخواندن او هر نفر کې موسیقي د افغانستان کار میکردن حال همیشون مهاجر شدن، حال همیشون در کشورهای متفاوت رفتن، آیندهشون معلوم نیست که چی میکنن.
و تل سندرغاړې فرهاد دریا وایي که څه هم د مخکلي جمهوریت نظام رنګېدو د هم اغزمن کړي، خو وایي د وطن لپاره به مبارزه کوي.
رنج که امروز افغانستان تجربه میکنه ای ابدی نیست، مثل که دور اول از اینو هم ابدی نبود. بسیار به زودی من مطمئن هستم زندگی در افغانستان تغییر میکنه، یا به شمول خودشان یا بدونشان.
د دې غونډې ګډونوال وایي چې له فرهنګ پرته یو ټولنه هیڅ کله ژوندۍ نه وي او یا په آرامه توګه ساه نشي اخیستی، او دوی به د افغانستان د فرهنګ د غني کولو لپاره له بهر څخه هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی پاورز قانون لاسلیک کړ چې په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره تر ټولو لوی فدرالي د اقلیم پنګونه شامل ده. دا د روختیا د پاملرنې لګښتونه هم راټیټوي او په شرکتونو باندې مالیه لوړوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د همکاري نظرانې یوسفزی څخه واوري.
دې ته د انفلاسیون د کمولو قانون ویل کیږي، خو دا اساسا یو لایحه ده چې د اقلیم بدلون ته د جواب ویلو او د زرغونې انرژي پروژو تمویل لپاره به پکې په سلګونه میلیارد ډالر مصرف شي. ولسمشر بایدن د وړي د رخصتیو وروسته د قانون لاسلیک کولو لپاره سپینې ماڼۍ ته راستون شو او ژمنه یې وکړه چې امریکایان به د دغې ښې پایلې وویني.
سولر فیکټریز ان د میډویست اند د ساوث، wind farms across the plains and off our shores, clean hydrogen.
مونږ په منځنیل لیدز او جنوب کې د لمر د انرژي فابریکې جوړ کړو. د بادونو په مرسته چلیدونکو فابریکې به ولرو چې دغه به زمونږ په میدانی سیمو کې وي او د ساحلونو نه به بهر وي، او په ټول امریکا کې به د پاک هایدروجن پروژې هم ولرو. دا لایحه د اقلیم په اړه د تر ټولو څخه لوی ګام دی.
اپوزیشن جمهور غوښتونکو د دې قانون ملاتړ نه کوي ځکه چې هغوی دې ته د پیسو د ضایع کېدو په توګه ګوري. چاپیریال پوها جیسن البرټن وایي چې دوی د نوې قانون خوشاله کړي دي.
The good definitely outweighs the bad, and I think that is the bottom line when you're
خکر د بلونه زیات وزن لري. او زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهمه خبره ده چې کله تاسو په دې اړه قانون جوړولو ته ګوري.
د قانون ته د پاریس د اقلیم تړون لاندې د شنو خونو غازو کمولو اهدافو ترلاسه کولو لپاره د متحده ایالاتو بیرته راستنېدو په توګه هم لیدل کیږي. د یادونې وړ ده چې په خواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاریس د اقلیم د تړون نه امریکا ایستلی و. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې پروسش کال د جمهوریت له پرزیدو وروسته د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیونونو چینلونو بڼه له یوې مخې اوښتې ده. ښځینه کارمندانې په کې د کار اجازه نه لري، او په برتانیا کې میشت افغانان وایي اوسې خپرونې د پخوا غوندې تعلیمي پروګرامونه د ماشومانو ونډه موسیقي، ډرامې او ساتیرې نه لري. په لندن کې زموږ خبریال قاسم مندوخیل په دې باره کې رپورت چمتو کړی دی.
د خبرونو سرچکی
د افغانستان اسلامي امارات د اداري کمیسون غونډه،
د پخوانی او اوسنی ملي ټلویزیون بڼه، په افغانستان کې پروسش کال د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه هیواد د ملي ټلویزیون په باب برېټانیا میشتي افغانان وایي او سی خبرونه د پخوا غوندې پوشش نه لري.
د دې پوزې چې د ارتي تعلیمي پروګرامونه مخکې بيولې وي، هغه څه پروژې چې د مخ په نظر کې لرلې، هغه طالبان مخکې بيولې وي، هغه بند کړ، هر څه بند شلو، بیرغ یې ایسته کړ، خزي پکې ورکه شولې. یو شته مفکرې کې دا هیڅ امکان نه لري چې یو پسته نسل دی د تعلیم نه دی منکی.
د افغانستان ملي ټلویزیون د جمهوریت پر مهال د خبری چینل ترڅنګ سپورتي چینل هم جوړ کړ، او پر ټولنیزو رسنوي خورا ډیر مینوال پیدا کړل. په خواني مشرې د دې ملي رسنۍ پراخولو او اسري کولو لپاره له یو شمیر هیوادونو سره قراردادونه لاسلیک کړل، خو وايي ټول پلانونه یې نیمګړي پاتې شول.
په 2013 کال کې د دغه ادارې د ریاست دنده ماته وړاندې شو. هغه وخت کې خلکو ګمان کاوه چې دا تر ډیره دولتي او ټول خبرونه تشریفاتي دي، ولی په دوو کلونو کې زمونږ همکارانو وکولای شو چې دینه یو واقعي ملي رسنۍ بې طرفه او بې پرې رسنۍ جوړ کړي. یو شی چې ما مې شکړې او زوروي مې هغه دا ده چې مونږ ډیره هڅه وکړه په دې دوه کلونو کې چې د هرې برخې لپاره یو ستراتیژي جوړ کړو. ستراتیژیانې ټولې جوړې شولې، ولی د عملي کولو لپاره وخت پیدا نه شو. او په هغه کې یو مهمه ستراتیژي دا د آر ټی اکیډمی وا چې موږ غوښتل چې داسې یو اکیډمی جوړ کړو چې واقعا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د جرنالیزم په ډګر کې بل داسې اکیډمی نه وي، او دا غلا سراوړ نه وي چې مثلا پاتې شولې او موږ ونه کړی شو چې سرته ورسو. دنیا په امید خوړل کېږي په دې هیله چې دغه پروژې یو ورځ عملي شي.
کارپوهان په دې باور دي چې د یو ملي ټلویزیون په ګډون عصري رسنۍ کولای شي وګړي د ملت جوړونې لپاره په یو مزي و پي. د جمهوریت له پرځیدلو سره سم یې د طالبانو په واکمنۍ کې بڼه واوښته او ښځینه کارکوونکي یې په کور کښېنول سول.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس باید امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
جنوبی سودان بشری مرستې ته سخت ضرورت لري. دغه هیواد د خوړو د بې سابقه ناخوندیتوب سره مخامخ دی او د هیواد په ځینو سیمو کې د قاطع خطر شته. دا یو پیچلی وضع ده چې یو شمیر عوامل سبب شوي دي چې کله ناکله تاوتریخوالی پکې هم راځي. څلور کاله د اوسط سطح نه زیات بارانونه د داسې سیلابونو سبب شلو چې په لسیزو کې ساری نه درلود. کروندې په پناه کړلې، څاروي مړه کړل، په سلګونو زره خلک بې ځای کړل. په اوکراین باندې د روسیې د جنگ په نتیجه کې د صادراتو لپاره د خوړو په موجودیت کې کمښت راغی او د کووید 19 وبا دوامدار تاثیراتو هم کمښت راوست. د وچکالۍ د وختي خبرداري د سیستمونو یا فیو نت په قول چې د یو اس ای آی ډی لخوا اداره کیږي، لوونه تر 2 میلیون پورې به جنوبي سودانیان احتمال لري د خوړو مرستې ته ضرورت ولري. توقع ده د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ به په لوړه سطح ضرورت وي. له سودان نه جنوبي سودان له خپلواکۍ لیلانولو نه څه کم 2 کاله وروسته 5 کلن کورنۍ جنگ چې د پراخه تباهۍ موجب شو، د ملکیانو په خلاف د حد نه زیات تاوتریخوالي په نتیجه کې خلک بې ځای شلو او د خوړو تولید ګډ وډ کړ. وس د نننه په هیواد کې 2 میلیونه خلک بې ځای شوي دي، په داسې حال کې 2.3 میلیونه په خارج کې پناه اخیسته ده. له دوی نه په 13 میاشتو کې 100,000 تنه بیرته جنوبي سودان ته راستانه شوي دي او کوشش کوي چې خپل ژوند بیرته له سره پیل کړي، مګر منابع کم دي. په عین وخت کې د تیر کال سیلابونو اضافي 1 میلیون خلک بې ځای کړل. په روان کال کې د سیلاب د پراخ اوبو په لار کې 6,000 تنه نور واقع شوي دي. له جنګ نه د جنوبي سودان اقتصاد بیرته په پښو باندې نه دی درول شوی. د نه فارم کولو سکتور خودکف کفا نه دی، باید خواړه وارد کړي، مګر قیمتونه زیاتیږي او د اساسي هغو خوړو کمښت زیاتیږي چې په خواله اوکراین نه واردېدل. دا د خوړو ناخوندیتوب زیاتوي. د ملګرو ملتونو په قول جنوبي سودان د لوګې د داسې ستونزې لپاره ځان مضبوطوي چې په خوا هیڅ وخت نه و راغلي. امریکا د یو اس ای آی د لارې څخه باندې 110 میلیونه ډالر برابروي. دغه پیسې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته ځي او په جنوبي سودان کې به په څه باندې 1 میلیون هغو خلکو ته پرې د خوړو او نورو ضروري شیانو مرسته برابره شي چې دغه ستونزو باندې تاثیر کړی وي. امریکا د جنوبي سودان د خلکو سره ولاړه ده، په داسې حال کې دغه هیواد ګډولي ستونزې تجربه کوي. موږ د امریکا د سوکالۍ د مستقیمي ګټې او د اخلاقي ضرورت د دواړو په حس په نړۍ کې د بشري مرستې د برابرولو ژمنه کړې ده. درنو اوریدونکو، دا وه د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.